خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنې میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاته دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاته دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنې هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست، د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنې کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ هم پتان می پرناو ګل لري زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ته چمتو کړی دي. هله منډه يم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخله دینه چې تاسو لوست ویل کم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ ذریعہ ده. ولو چې سپوږمۍ ذریعہ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ ذریعہ چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ ذریعہ چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ ذریعہ د افغانستان یو مشهور او مخکښ افغان لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نارکشوري دیګار دی، یعنی د مېرمن سپورږوي زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی، یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت قبیل دی او بل د کشوري دیګار. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپورږوي زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپورږوي زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپورږوي زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپورږوي زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپورږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپورږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپورږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپورږمۍ زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپورږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکنه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټولې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتې او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتې او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپورږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د مېرمن سپورږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهوره اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهوره اثر دی د هغو نومونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثارو له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کبیل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کومې لیکنې چې کړې وې دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی کړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو د زریاب د کوایټنورنس ناروغي لعمل اس پوجمی کابل ته ستنشوانګینې کله چې په 1999 هجری شمسی کال کې رهنورو د زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اختص وله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا سول، نو په هغه وخت کې میرمن پوجمی زریاب دې ته مجبور سول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنورو د زریاب د همدې ناروغي لعمل مرشوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونسول، نو په همدې وخت کې رهنورو د زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس ولونه مې تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه دریس ولونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیلي استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه السلام علیکم. هیله مې منې درنو ستاسو کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ناهیلي یا د ناامیدۍ د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینسته کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساساتو او زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستلو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوست واج ونسی او څخه ګټه واخلي. نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپل هیلو، د خپل مخو یا د خپل راتلونکو په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی، هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیری په لن محاله توګه تجربه سي. خو کچیری دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیری دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچیری څوک تجربه کړي، دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو کچیری په لن محاله توګه وي، لنډ مدې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیری دا احساس دوامدار سي، نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. دا د نهیلی احساس یا د نا امیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په حکله منفی فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نسي کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي، د دوی توان، د خپل اهدافو لپاره، د خپل ژوند د مخته بیولو لپاره دوی د لاسه ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مخته وړلو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاسه ورکوي، او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان، ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري، یا هم ژاړي، بې ارزښته ځان احساسوي، په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره، د بیلابیلو خوړو سره، د ځای تک سره، د طبیعت سره، د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بېله معنا او بې مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی حتی مخکې زیات علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي، او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتوانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي، او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه د پاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزورې کوي، او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزورې ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د نا امیدي احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې د پاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري. خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامداره سو، ډېر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د نهیلي اسباب تر ځو نهیلي کېدای شي چې مختلف اسباب ولري، بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای شي یو د نهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل شي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي، یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي، او د نهیلي یا د نا امیدي یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه، د دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلي احساس کوي، نا امید سي، او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کیږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای شي د ژوند ناخوالي اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای شي مالي ستونزې، یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې ترڅنګ د ځان باور، کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې، پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري، او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا نهیلي احساس سره مخ کیږي، ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري، او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دي، او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیزې رسنۍ وینو، پر
فیسبوک پر انستګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي مشته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې پل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو. نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کیږي. ورپسې دلیل یې کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا اضطراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. راځو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي. په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو؟ د دغه احساس د مدیریت د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کوم لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسې ورځنی ژوند مخته ځي، تاسې هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسې مخکې نه دی کړی، هغه یو څه تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسې خپل خوب پراکه او هیڅ کلم دا کوشش مکوي چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنظمي لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په هکله ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو بې ارزښته مه ګڼئ. هغه کچیرې خفګان اوسي، کچیرې زتنګون اوسي، کچیرې نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبه یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ. هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولرسي او هڅه وکړي چې خپل د ناهیلي او امیدي احساس مدیریت کې هغه کنټرول کې او اجازه ورنکې چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لار دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ. د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاو په هکله فکر وکړئ. د هغو څخه تاسو الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ، د هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنسته کونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. موږ او تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق له ویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارو چارو په حق له مو معلومات لسته راوړل. نو په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې میومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، به سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی، او څنګه کولای شو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کړو، او د دغه ستونزې څخه لیرې سو، او وکولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنی شي، بر سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سي د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو، او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه، بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیر لري، او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ جوړ پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیاته مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو، او څه ډول سره مخته یوسو، یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانۍ احساس دی، او دغه د سرګردانۍ احساس معمولا هغه مهال رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنا چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو، او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول سره مخته یوسو، څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسوو همزمانه، او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ولې پیل کو، همدغه احساس ته د سرګردانۍ احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانۍ په احساس کې، یا سرګردانۍ احساس لرو. د سرګردانۍ علائم ترازو دا چې د سرګردانۍ علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو، هغه علائم څه دي. اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډک وي، ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي، فکرونه مو ډیر زیات وي، او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دا ذهني بې نظمي تاسو ولرئ، په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست.
تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای سي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کی، انرژي په تاسو کې راکمه کی. تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردی یا هم د انرژي د کموالی احساس وکړئ. نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسو به انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یا هم انرژي د کموالی احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، پرواني توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د توانه ده کوي چې تاسو په خپل ورځنی چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونه کې توازن پیدا کړئ. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولای چې یو کار مخته یوسئ یا یو حل لاره یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسي چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې ستاسو په رواني توګه تاسو د زیات فشار لاندې اوسئ، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپل کړنو یا هم د مسؤلیتونو په حق له تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپل کړنو یا د خپل مسؤلیتونو په حق له بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق له تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای. دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیرې دغه علائم تاسو په خپل ځان کې ووینئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسو باید لس پکار سي او کولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته. چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل را پیدا سي؟ اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوي یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسؤلیتونه لري، دا تاسو د ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي یا هم زیات مسؤلیتونه لري او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیشي، کله کله د ژوند سختي پیشي یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول یا هم د ملګري د لاسه ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه د تمرکز وکړئ او تاسو دي وکولای سي چې په شنو سره خپل کارونه سرته یوسي. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږي څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړي. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکی ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړي او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس را پیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای شئ دا مدیریت کړئ، کنټرول کړئ، ترڅو د سرګردانۍ هم د زیات فشار د احساس سره تاسو مخامخ نشئ؟
په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدئ یا بل ورسته پرېږدئ. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولري. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه د خپل دوستانو څخه یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ ترڅو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګه کوشش وکړي چې وقفه واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي. د خپل ورځني چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان د لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړي. په پرله پسې توګه کچې تاسو کار وکړي نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوي نو نسی کولای چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان لپاره تاسو آرام شي به جوړې کړئ. د ځان لپاره وخت ورکړئ ترڅو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګه ځینی تمرینات تر سره کړئ مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګه منظم ژوند خپل کی تاسو کوشش وکړئ چې د خوب د خوراک د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ. د خوراک لپاره د تمرین کولو لپاره او هڅه وکړئ چې خپل د خوب خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه اجازه ورنکړئ چې د خوب او خوراک او تمرینونه تاسو در بې نظم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نور سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک سي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. کچیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، کچیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلئ. دغه د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره کچیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د غزيات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زه مدا کار کوم. کچیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، کچیرې تاسو زیات مسؤلیت لرئ نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول دي. خپل ذهن ته دا یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکار سره په دغه لارې چارو سره به تاسو کولای شئ چې د زیات فشار مخنیوي وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره به ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصروف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته. ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سرته ورسوي.
نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1